په خبر کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستي او همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د سرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او ویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او شو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
وی پروپوز اٹ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شي سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي خو پاکستان دا نه مني. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسیدو وروسته دوی په کندوز ښار کې دننه عملیات پیل کړي چې طالبان یې په وړاندې مقاومت نسو کولای او تیښته ته اړ شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کې واک لري او د دښمن ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ښار د تیرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجان لا هم ورکتي او لټونې روان دي. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سویو پاکستانیو علاج د مکې او جدي په هسپتالونو کې روان دی. یاد دی وی چې تر پرونه د پاکستانیو مړو سویو حجانو شمیر 640 دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 1100 زیاتو کسانو تر اوسه ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګري روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي. عبدالله عبدالله تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو غوڅ یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار هم په ډېر لوړه سطح سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیل نظرونه لري او د هلمندې چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تیرونه نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اویایمه غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سیکټر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسول ازر خش حافظي مشال راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارډ شاوخوا په کې لګېدلی دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمو نایټ د غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې که چیرته روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چیرې چې داعش او نورې سختدریځي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تر هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې په لومړي ځل بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشرې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډیر اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او القاعده له ملاتړیو پرته پر نورو بمباري کړي وي. روس یوه اندازه وسلې پرمختللي جټ الوتکې او کارکوونکي د شام په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې ل سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه دېرش پیسې اغستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل اوولس روپۍ. د عربي مارت درهم په اته ویشت روپۍ دېرش پیسې او په اته ویشت روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ پنځوس پیسې او په ویش روپۍ اویا پیسې. افغانی په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم نولس، بنو کې څلور دېرش او نولس، او کوټه کې به زیات نه زیات نهه ویش او کم نه کم دیارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد د طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارو یو شنونکي وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر زیادہ کم شوی دا چې ډېر شوبی دي چې پیل لپاره د پولیس سره د فنډز کمې دي.
د افغانستان د خوست د ځایی ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګری له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړي چې هاغلته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
اول ته د غوړ وشي چې نړیواله مؤسسې چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د ژمي د رسېدو لپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنۍ موضوع. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له بوریوال کاکړه وو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایم غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت لراتک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلی ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو راپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې یې کانټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز اټانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز اټانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتک مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي. دشمن په واقعیت کې ډیر بې موراله دی او موږ تر بل هر وخت ډیر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تېر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهار درې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خوا ته تللي دي. یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د احمد شیبر رپورټ هو. د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوال طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دې موضوعاتو د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څېړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونه توانیږي چې دا ښار ډېره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو، القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څېړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډېره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمېږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل
په
اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو، اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکي ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینګری بلوچ ملت پال وژنه د خدای رضا وه، دا رضا دې تسلیم کړل شي او پرویز مشرف او دغه ملګري دې له دغه قید څخه آزاد کړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د نواب اکبر بوګټي د وژنې د کیس تر اورېدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجر ای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی، ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي. تر اوسه پورې تاسو ټول یې پلټنې او ګورئ، دا کیس یوه حادثه ده چې غار نړېدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښېنو او پر مخ ولاړ شو. خو بلې خوا ته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې ډول خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه خلاصېدلی نه سي. له داسې خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه کله هم خلاصېدلی نه سي. هغوی دې دا نه هیروي چې هغوی به د نواب اکبر بکټي تر وژلو وروسته آرام په خپل کور کې ناست وي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو. د نواب اکبر خان بکټي د وژنې د کیس اورېدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول سوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی ګورنر او سپین ږیری بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بکټي په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف واکمني وه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی و، چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټي په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبرې جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیې پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیس سرتیرو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمېر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده، او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمېر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مشکله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پختنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي، او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو 100 کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی، خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي، خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده نو د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمې دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي، او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسؤلینو او خلکو په وګړه ناسته کې د خبرو پر مهال له وزیرستانۍ او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
خوراکي مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې یوه هفته څه کوي؟ د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کېږي د یوه فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاده کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمې موږ ور کړی وي چې خو سخت بدین او سخت برنونه لري نو چې څه خیمې ټول بدو ته بژا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې څه میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کې مادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د مهاجرینو دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د مهاجرینو دپاره بودیجه ورکوي چې څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکي نه جلب کړي د مهاجرینو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلي ډول اول ته به دلته غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکي نه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکاناتي خاصتا د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ولته رسېږي او تصمیم پرې وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لک ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو ورستي رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي یا دغه سکولونه جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاده ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي چې د کوهستان په څیر سیمو کې یې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې ساروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. دغه سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي. له بهره خلک ناراضي لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعال دی. تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
تورغر شو کوهستان شو په هغې کې مونږ د شپږو سو نه والا تر
بارہ سو روپو پورے تر دو ہزار روپو پورے مونگ وظیفہ اور کو معشمان جنہ کولا چی ابھی اسکولوں کے انرول چی چی مور اپنا تے انسینٹیو ملائے گی اور ابھی معشمانی اسکول میں ترول لے گی بل جنہ کو دا تعلیم دا سیوا کول دا پارا مونگا خز ایجوکیشن آفیسر سیکن دی ابھی نے مونگا 50% ایکسٹرا سیلری ورکو
الف اعلان پخپل رپورٹ کے دا ہم وائی باید صوبائی اور مرکزی حکومتوں پا کوہستان اور نورو لری پرتو سیمو کے دا تعلیمی پرمختگ لپارا لا زیاد کار وکری ویجاڑ سکولونا آباد کری او د جنکو تعلیم تا خاص پام وکری
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
اردن کو پیخور کی دا گرمی دولس نیم بجے شوے دا بوریوال کاکڑنا لنڈ خبرونا اوڑو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیاتې شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوړ طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبری اجانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سوي او پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجان لا هم ورک دي او لټون ورپسې روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي، خو پاکستاني چارواکي دا توردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چیرې چې هلته داعش او نورې افراطي ډلې نه وي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله راته اوروي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې ناخلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دي. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف بعد د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانه خپل اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
مطبوعات
امریکای وال سټریټ جرنال وسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې په ترڅ کې امریکا ته د متوجه شو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایمز وسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوی ورسپانه دی ټایمز خپل ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 1000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیدې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیر ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته د هوایی بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس وې د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسی الوتکو په سوریه یا شام کې پر لک تر لګه وو ځایونو بمباری کړي. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نخښه کړی دي، خو یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان بیا وایي روسی الوتکو هغه سیمې وشتي دي چې هلته داعش نشته. تفصیل احمد شیبر را کوي.
روسی په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نخښه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباری نوي کړي. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسی جټ الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې وشي. روسیه الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو واشنگتن ټایم د رسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدل او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د دې لیکنې مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانډ لري کې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې سیړنیزې ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس د طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرخار قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د ښار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابتې شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې طالبانو له کمزورۍ ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې دخلي لیکي په شام کې د روس تفادیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت خودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد خودل او د دې پیژندنې وکړه چې په کندوز کې ځینی امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی لخلی وایي چې دښمن ته کافی مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلې دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. کچېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو ملګرو ملتونو او بانکونو ته به خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي لخلې وایي چې د نورو هوایی بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 102 زخمیان وړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکایي مجلې فورن پالیسی په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان باید د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر تګلاره یوې خواته او د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت په پالیسیو سختې نیوکې وشوې. له دغه وروسته حکومت د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړ او په دې تیره نسبي موده کې ګڼو هغو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې چې د ترهګرۍ او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي وو او ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ګڼو قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده، بلخوا په پاکستان پاکستان کې دننه او بهر د اعدام په سزا د بندیز په لری کولو هم سختی نیوکی کیږي. فارن پالیسی لیکي باید پاکستان پر دې خبره هم فکر وکړي چې دغه هیواد اوس په خو او بدو طالبانو کې فرق کول پریږدي. پاکستان هغه طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په توګه استعمالوي چې په افغانستان کې جنگیږي او دغه د ځان لپاره ښه ګڼي. مجله لیکي پاکستان له ډېر پخوانه د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته کړې ده او له هغې وخت راهیسې په خو او بدو وسلوالو ډلو کې فرق کیږي چې اوس دغه د پاکستان لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. فارن پالیسی لیکي د خو او بدو وسلوالو ډلو د موجودګۍ او په دغو کې فرق کول نه یوازې پاکستان لپاره خطر جوړیږي، بلکې د پاکستان په خاوره موجودې وسلوالې ډلې اوس له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او دغه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب جوړیږي. بلخوا پاکستان دا کوشش هم کوي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دا شان د سولې په خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. اسلام آباد دا کوشش هم کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل کوششونه کوي او د نړۍ باور پر ځای کړي، ځکه چې نړیوال داسې فکر هم کوي پاکستان له زړه نه د ترهګرۍ خلاف کوششونه نه کوي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ رامخته کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانونو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي، خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلما فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته، لکه مارننګ کې کمی ښه پلیئر شي دي هغه سبق وي نو سټیډیم ته نه شي تللی. په پېښور کې یو سټیډیم دی چې هلته کې الکان ٹریننگ کوي په ایوننگ ټایم کې، دا الکان سره جنہ کوي ٹریننگ نشي کولای نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپیئن شپ وي یا داسې سبل سره غټ ایونت وي نو کی ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہلا ورته کیمپ لګي هغه کې ورته ټیکنیک سم خي ماږي کې ورته فټنس سم کوي نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ٹریننگ ورکوي هغه لچا جنہ کوي انجرډ شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ د کې پیکې د جنہ کو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې کانو د مشک ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکې د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جن کوچ دے اغو کوٹس بیل نہیں بل دا خبر زیات تر جن کی چی اغو سره تھونا پیسی نہیں بل دا خبر چی زیات تر چمنگ کلا بہر زو بل ماس تا پارا ناغا چی پمنگ بخپلو پیسو مان زو ناغا مسل دارا شی چی سمنگ سره تھونا پیسی نہیں مسل دارا شی چی زیات تر دا ڈپارٹمنٹ چی چی واب دا شی زری سری کیا چی بینک شی دو کال ایکسپیرینس غواڑی او دو کال ایکسپیرینس صرف چیمپیئنز دا پاری نو چا کم خلق لاند پاتی شی اغا الریڈی لاند پاتی شی زکہ چیمپیئنز کی دا
د خیبر پختونخوا د ښځو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشیده غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبو میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره چې یا د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي، هغه کې د فیمل لپاره خپل ټایمنګ دي. حالت داسې خو نه دي چې اوس موږ یک سم د ټولو لپاره فیمل لپاره بل سټیډیمونه جوړ کړي. په سرکاري سطح باندې د هغې لپاره په مخه کې هېڅ قسم پرابلم نه دا کوم چې پرابلم دی دا زموږ کلچر پرابلم دی. کوم کسان چې صحیح لوبه غواړي دي او هغې پریکټس کول غواړي نو زموږ د هغه سره تللی شي ته چې څومره زموږ سټیډیم مختلف تحصیلونو کې هم لګیا دي اوس جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وایي چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
دلته موږ 10 کروڑ روپۍ خېږي دي انډور فیسیلټیز دی په دې کې چې موږ پر اخري مراحل کې ان شاء الله زر به زر به په ټاون کې چې کوم ومنز کلب دا انشاءاللہ دو تم فیسلٹیز پرووائڈ کو دا مسئلہ بنی دو حل شی پشاور تا ستا بنی دو انڈور گیمز جیمنیزیم سوئمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن
دا خیبر پختونخوا خزینہ لوبغاڑی دا حکومت دا سرپرستی تما کوي او وای چې حکومت ته پکار ده چې نوې ټالنٹ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نایاب او قیمتي مرغانو ښکار لا هم دوام لري. دا ښکار نه یوازې د بهرنیو خلکو لخوا کیږي، بلکې خپل دغه سیمو وګړي هم دغه مرغان رانیسي او د نورې نړۍ پر شتمنو خلکو یې پلوري. د مشال لړیو خبریال خدای نور ناصر د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له یو ښکاري سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
ار مرغه د فرج جلا جلا مرغه ته
ساتل او بس جلا جلا مرغه دی کنه کوت لا کاج مرغه په هر شی باندې
د غرمې وخت یا عالم خان لغپلو ملګرو سره د غره پلمن کې شکار کوي. د عالم خان سره درې مارغان، دوا موژکان، دوې کوترې، یو موټر سایکل، دوربین او په پټکی کې د څاک وبدي کوم مارغان چې ورسره دي او دوی پرې د نورو قیمتي مارغانو شکار کوي. د هغوی سترګې یې ورګنډلې او مشوکې ورتړل سوي دي. دا شکاریان وایي ټوله ورځ په دوربین کې آسمان ته ګوري او کله چې په هوا کې کوم مارغه وویني نو خپل هغه مارغان چې سترګې یې ورګنډلې دي همدلته ورتوال وزوي.
دغه سترګې چې ورتړلې دي صاحب دغه دوی بد نه کوي، مطلب دا دی چې دوی په خپل کنټرول کې وي، ځمنه له سړي ځخه مطلب شمزدار آرام وي. چې کله دې سترګې خلاصې بیا خو دا ځي له موږ ځخه بیا شکار نسی کولای، بیا موږ مالکه کوي او ځان مالکه کوي. سترګې موږ په سن باندې ورګنډو، په خپل ورګنډو اوس په سن باندې به دا ګنډې پخې ورکو، بس بیا اسپړسای دي په سن باندې او په یو هغه باندې پخې باندې ګنډو. یا بیا چې کله موږ وغورځو بیا اسین مرغه ورازي، بس په دې وندرو کې پساو چې دا وندرې موږ ورته یای.
د شکاري عالم خان په خبره له تیرو 15 کلونو راځي همدا د قیمتي مرغانو شکار کوي او تر پخوا د دې قیمتي مرغانو په شمیر کې به زیات کموالی راغلی. عالم خان په سهیلی پښتونخوا کې د قیمتي مارغانو نمونه اخلي.
قیمتي مارغان د چرخونه او بارې ورته داسته، هغه تقریبا بارې او اته نه لک روپۍ قیمت لري او چرخ تقریبا تر 50 روپۍ هم شته، 40 روپۍ هم شته، په 30 لک هم شته، په 20 لک هم شته. پر کونه دي پکې کیسه کیسه مختلف مارغان یاره خو مخ کې ډیرو اوس کم سوي دي. مطلب زموږ په دې علاقه باندې دور زیات نسل کدا پیتاوی علاقه توي باندې افغانستان باندې دی علاقه باندې زیات.
علم خان زیاتوي دوی لمخ کې په اسمان کې الوتې مرغه پیژني چې دا کوم مرغه او د نیولو طریقه یې څه ده او بیا په همغه طریقې د دې مارغه د نیولو هڅه کوي.
او موږ یې پیژنو بالکل پیچان کولای شو چار ترای وو وینو په اسمان کې په دربین د دربینان را سره دي کنه د دربین را سره دي. اوس په دې کې ګورو موږ پیچان دي بیا موږ هغه ته ډیر زیات کوشش کوو. په اسمان کې مرغه صحیح کو بس مو په دې اصل مرغه بیا موږ ډیر زیات کوشش کوو. د کفتار يم د دې کویم د نورو ټیم کړي موږ کړي د ټیم ته زیات کوشش کوو. بس مطلب چې سوري زیات کوشش کوي چې غوري مطلب د نیولو ته فار.
که څه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مارغانو په شکار بندیز دی او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې له بهر څخه راغلي څوک د شکار ته پرینږدي، خو خپل د دې سوبې په شاوخوا ټولو پښتون میشتو سیمو کې د همدې سیمې د وګړو لخوا د دې قیمتي مارغانو شکار لا هم د پخوا په څیر دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو نن د پښتو ژبې د نومیالی سندرغاړي ګلنار بیگم شلم تلین دی. ګلنار بیگم د پښتو فلمی سندرو په میدان کې نوم ګټلی دی او د پښتو موسیقۍ د مینوالو په وینا د نوموړې سندرې به کله هم زړې نشي. پښتانه شاعران او هنرپوهان بیا په خواشینۍ سره وایي چې د ګلنار بیگم د تلین په مناسبت حکومتي ادارو یا هم مدني ټولنو ځانګړي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. د بنونه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي، ورپسې هم د ګلنار بیگم په غږ یوه فلمی سندره درته اورو.
ولی ما تت پبرن گستر گوری دیر ستر گمی کتو پسڑندی
د پښتو موسیقي دنیا دغه आवाज د پښتنې سندرغاړې ګلنار بیگم دی چې د نوموړې ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼل شي. نن د ګلنار بیگم شلم تلین مانځل شي چې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه سحر وختي 3 بجې د دې فانی دنیا څخه کوچ وکړو او ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د پښتو موسیقي مینوال په اصل کې د نوموړې مرګ د سندرې او پښتو موسیقي مرګ غني. په وارثانو کې درې بچي او درې لونه پاتې شوې. د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا و او کال 1992 کې پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه. په کام مومنده خوګاخله وه چې د پلار نامه یې ګل محمد و. وروسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو او د هغې ځای څخه یې د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستمه. نوموړی خپل اولنی پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي د سارودو ندی ریکارډ کړې وه. اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 1 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم لپاره د خپل ژوند اخیری سندره دا ته چې زه نو روح زما در سره زینه ریکارډ کړې وه. نوموړې په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه در خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون تورا، خنابدوش او داسې نور شامل دي. ګلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او نور جهان غوندې په ملکا کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع ورکړې وو. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیال چې زیاتره سندرې هم ګلنار بیگم ویلې وایي چې د نوموړې تلین په خاموشي تیریږي خو ګلنار بیگم به تل د خپل فن په وجه ژوندې وي.
هر صنف شې دی او اوس ښکلا ورکړې ده، خو هغه غزل ده، سندره ده، لوبه ده، بدله ده، خو دې په خپل اوس شې امانته میژته دا موسیقي رسولې ده چې دې میژه په زړه شې نه ناشته. او ګلنار بیگم مړه نه ده، د پښتو چې یو وین کا یو ردین کا ژوندی ده. ګلنار بیگم ژوندی ده، ګلنار بیگم نه مري، ځکه چې موسیقي روح ده او روح بېخي نه مري.
د پښتو ژبې شاعر ادیب ډاکټر اسرار اتل چې په دې مقابنو لاراغلی وایي چې ډېر افسوس دی چې د نوموړې د تلین په موقع د یوې ادارې لخوا هم هیڅ قسمه سرګرمي نشته.
ډېر د افسوس خبره ده. د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې دا هنر به زموږ نه ورک شي. زه په دغه موقع صرف دا هم پښتون قام ته خاص پورته کولی شم چې باید موږ خپل مشران، موږ خپل هنرمندان هیر نه کړو. راځئ چې د نن نه دا عهد وکړو چې دغه خلک ولمانځو.
د پښتو ژبې او ادب سره تړلې په دې ټینګار کړي چې باید موږ د خپلو هنرمندانو او ادیبانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وایي چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر هم ونه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پکتو کی میو دے ادے نشیوی ولی مات پبرند استر گورے ڈیر استر گم کتو پسڑن دے یار اے یار ولی پستر بکے کبھی اشارتیاں ولی پستر بکے کبھی اشارتیاں تیرا شیطان دی زمان تے پتنگاں دی زمان تے میں دے دتو شون دا پتنگا اے یار اے یار ولی پستر بکے کبھی اشارتیاں ولی پستر بکے کبھی اشارتیاں